حنفي مذهب دي دلته نور مذاهب چې دا غنسته خلق یعنی دغه یو بل مانځي او بل طریقه چې هغه څلور مذاهب مش حق بولو چې دا مذهب حق دي دا مخفي د نورو د مذهب د مانځه طریقه هم خطا مستند معلومه کوي سوق مثلا د شافعي د مذهب موافق لمنځو کوي چې دا چې خلق او تبي خدات شکارات چې د دې تشال مون نه جایز یا د غسل مون نه سوي نو زمور سره په ټولنه کې واځي شیعه مسلمانانو وسیږي او هغه سره موږ دومره سره لري په ټولنه کې یو د بل فکر څخه یو د بل اعمال له لیدلو څخه یو د بل مراسم څخه چې زه تر اوسه پورې د شیعګانو د لمانځه طریقه ما ته پرانه را معلومه وي چې دای له سره څخه مونږ شروع کوي تر پایه په څه ډول باندې کې دا عزت زما غنې معلومه ډیرو کوم کسانو ته دغه شان چې دغه معلومه نو زموږ په ټولنه کې د افکار او تنوع چې دا کم ده او دغه شی خلق تنگ نظرې ته تحول دي دغه شی خلق دې ته تحول دي چې پر خپل کم فکر چې دی لري دا سلسله نه حق و بولی او د دې مخالف چې دی هغه د باطل و د بل و د بل فتافه باندې و نازوي لدغه زایده چې الفاظ له سره سختي خبره خفقان تر سیږي سولې ژوند ختميږي او حتی چې برخورته چې دا غره سیږي نو یو عامل د ټولنې مردا چې د تنوع په کې کم ده نو دغه د دې سبب سوې دی چې موږ د ځوانانو ترمن چې دغه خفقان دامن تسي او د فکری اختلاف د پرلودلو سره سره سولې ژوند چې دغه ونه کولای دویم ځافه نظر باندې دویم شی چې دغه د معلوماتو کمی هم دی موږ سره لږ چې په ټولنه کې موږ تنوع چې دغه ونه لرو خو کوم معلومات ولرو علم ولرو نو پر مسائل باندې د دې پر ځای چې غوساسو او حتما یو قاطع درې ځولې شو چې لاغه خوږه خواته دغه یو انچم نکیرو نو دا په هغه څوک چې علم ولري هغه داسې الفاظ پرځن دی یو موضوع په اړه باندې نه کاروي چې زه سل په ساده په دې باور یم چې دا موضوع ده ما درې چې دا حق دی دا ستاسو درې دا باطل دی هغه الفاظ هم په داسې ډول کاروي چې جانبي مقابل چې دغه نه پاروي هغه وایي ما د معلوماتو لمخې زه دغه یو نظر په دې اړه باندې لرم زه چې څونه پوهیږم تر دغه اندازې پورې پوسوایم په دې موضوع باندې دغه رقم ده دغه تورته جملې او عبارتونه کاروي چې نه جانب مقابل چې دغه پاروي او نه داسې کوي چې دغه خپل درید سره د انو نهایي بولی چې زنه په دې اړه باندې هغه اخري نقطې ته رسیدلې تر دې خوا څه هیڅ شي نسته نو کومه د موضوعاتو سره د احساساتي برخورد پر ځای باندې علمي برخورد چې دغه راوخلو نو زه فکر کوم چې خبره به فزیکی برخورد ته نه رسیږي خبره به خفقان ته نه رسیږي ځوانان وو موږ د ټولنې هغه ځوان کې شر چې دغه به د دې پر ځای چې ول بل سره په خفقان کې ژوند وکړي هغه په سوله کې ژوند تدار کوي نو دویم قدم کې موږ د معلوماتو په لاده
مننه مخکې به په دې اړه نور بحث هم کوو نور میلمانه هم را سره دي په خبرونه کې ښاغلی عبدالرقیب سایل چې لیکوال او خبریال دی را سره دی سایل صاحب مخکې افغان صاحب ځینې مسایل یاد کړل چې مثال ځینې مذهبي توپیرونه یا بلوی سطح ځینې توپیرونه شته دي چې خلک کې یو ډول د دې په ځای چې سره نږدې کې سره لري کړي دي یعنی دغه تنوعات نه منل کیږي خو کرا شو حتی په کلیو کې هم چې ټول مثال ډیر مشترکات سره لري هلته هم دوی د یو بل سیوری د ځوانان د یو بل سیوری په کانو سره ولي په یو بل خنه لګيږي یو بل ته بده خبره کوي نو علت تاسو بولئ چې په یو کلی کې چې مثال ټول ډیر زیات مشترکات سره لري بیا هم په ځلونو کې ډیر سره ترخوي
هیوات سلامونه تاسو ته او د بحث جدولوالو ته او د ازادیرا دی ټول او اوریدونکو ته بحث ډیر مهم دی په دې چې اوس د پخوا پر تلا د فکر کوم چې سولې ژوند له نور هم له کراول سره مخامخ شوی دا د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې له بده مرغه افغانستان کې سلويخ کال کې چې جګړه روانه ده او تر ټولو مهم لامل همدا دی چې اوس د دغه جګړې له امله چې اوس هم روانه ده او موږ ټول قربانیان یو د دې له امله زمونږ پر رګ رګ کې د تاوتریخوالي د خشونت د زید د خفګان او حتی د خوږو زورولو سي زمونږ له کار غورځولي یو زمونږ له پرمختګ غورځولي یو او په ناحقو مسائل مخامخ کړي یو دا زموږ پر رګونو کې ځغلي د دې لپاره چې تاسو پوښتنه وکړه چې چاره لدی چې په کلیوالي سیمو کې هغه توپیرونه ډېر کم دي، حتی خلک ډېر خپلوۍ لري، اړیکې لري. خو یو شی چې زمونږ سره زمونږ په وجود کې هغه دلته وایي، دا هغه تربجینیت دی چې زما او زما ته نږدې خلک او دوستان فکر کوي چې زه خو د دوی د کورنۍ برخه یم یا زه د دوی د ټولنې برخه یم. که چیرته زه په یو داسې مهمې مسلې باندې غواړم خبره وکړم چې هغه کې زما فکري استقلالیت نغښتی وي، په هغه کې زما هغه خپله اقتصادیت رانغاړل شوی وي، نو د دغو لاملونو له مخې نه زه فکر کوم چې خلک ما سره کینه کوي، یا زما هغه چارچاپیر دوستان حتی ورته وایم ملګري ورته وایم. یعنی اوس زموږ په وجود کې دا په که ووایم چې داسې اغل شوی ده چې لرې کول یې یا مخنیوی یې ډېر ستونزمن دی. خو په کار ده چې مونږ په ډېره ژوره توګه باندې دې مسالې ته وګورو، او په دې برخه کې په فردي توګه باندې خصوصا هغوی چې د کورنیو مسؤلین دي، لکه شام راواخلي دا د مشرانو پورې ټول په دې باندې متمرکز شي چې د دوی تربجینیت یا د دوی کینه له نورو سره دوی ته څه ګټه ورکولی شي. زه فکر کوم چې کله هم مونږ په خپله د خپلو ستونزو حل لارې په اسانه پیدا کړو، نو په ډېر اسانۍ سره به وکولی شو چې د سوله ییز ژوند لپاره یوه ښه لاره برابره شي، او هر څوک به مسؤول شي. مسؤول په دې معنا چې دوی به هغو تاوتریخوالو چې دوی قربانیان دي یا دوی په وړاندې پېښېږي، له دې څخه به مخنیوی وشي، او دوی به په ښه توګه وکولی شي چې له خلکو سره همغږي ولري، دوستانو سره خپلوي به وپالي او محققات به وشي.
مننه سایل صاحب. د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی ایمل خمر هم په بحث کې را سره دی. خمر صاحب، له تاسې هم پوښتو، مخکې سایل صاحب د تربګینت یادونه وکړه، په دې کلیوالو سیمو کې د تربګینت یا تربینت خبرې ډېرې کېږي. دغه مسایل که څه هم مشران تر ډېره پالي، خو اوس ګورو چې ځوانان یا حتی دغه ماشومان دا کیسې پالي، یو چا ته سلام نه کوي، مثال ښه خبره نه کوي. یعنی هغه ژوند چې په دوی چې دوی په کوم ماحول کې لري، هغه یو سوله ییز ژوند نه دی، هغه یو له کرکې له وقدو ډک ژوند دی. او دغه وقتې کېدای شي سبا په شخړه یا په نورو بدو فزیکي عملونو بدلې شي. علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې هم سره له چې اوس ښوونځي شته دي، پوهنتونونو ته ځوانان ځي، بیا هم خلق پزړونو کې د یو بل سره تربینت پالي کې نه پالي؟ لته تاسو څه بولئ؟
سلامونه تاسو ته یو څه په اړه وویل کوم. زه کومه مترزه تاسو څنګه کې وایم په داوی چې مونږ یې یعنی چورلټ نه فیکولای هم نشو چې په کلیواله سیمو کې په کورونو کې نو بيخي منفی چلندونه دي، یا بيخي نوړه چلند دي، نوړه الفاظ کوي. خو رښتیا هم یو لړ لړ فیصدی خلک او ځوانان دا رسیدي چې نه الفاظ د انسان په فرزم چل چلند او نه ولاړه او له خلکو سره رویه یې
فکر کوم د نت ستونزې دي. خو په هر صورت خمر صاحب تاسو ته وروسته بیرته راګرځو، فکر کوم د نت مسله ده. ستاسې غږ موږ په سم ډول نه اورو، غږ مو پرې کېږي. خو په هر صورت وروسته به هڅه وکړو چې دغه پوښتنه وروسته بیرته تکرار کړو، ول تاسو څخه ځواب واورو تر هغه پورې چې دا لیکه سمیږي. ورزو اغلې فریده حفیظ ته. اغلې فریده حفیظ خپله محصله ده، له دې به پوښتو چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې نجونې څومره د یو بل سره سوله ییز ژوند لري؟ یعنی راځه یو پرتله هم وکړو. مخکې یادونه وشوه چې ځوانان په ډېرو مواردو کې کېدای شي هغه سوله ییز ژوند د یو بل سره ونه لري. خو د نجونو په اړه به واورو چې اغلې فریده حفیظ څه وایي. مهرباني.
افغانستان کې تر ټولو لوی مشکل چې دی هغه د ځوانانو په منځ کې هغه کسوري یا د ځانک مجموع کې ځوانانو تر منځ هغه فکري اختلاف دی. موږ په دې ورځو ورو ورو مسلې باندې سره بحث او د معلوماتو کمښت یو بل نه منل او د فکري اختلاف د افغانستان کې ځوانانو او څو د نجونو په منځ کې کوم دغه مسلې روانې دي. لیکن د دغو مسلو د حل لارې لپاره یا د حل لپاره موږ په طرق هم نه دي کړي. موږ چې د دوو نجونو یو منځ کې کېږي نو هغوی د دې پاتې خبره یو بل تر ټولو لوی خان د دې ژوند په اړه په وړاندې همدغه دی او سره دې تر څنګ چې یو مذهبي ډول باندې هم همدغه دی چې یو بل نه مني. لیکن د یو بل نه منلو لپاره موږ اوس ته نه روانې دي چې تاسو هغه خپل فکر په یو بل باندې ومنو، هغه خپل نظر په یو متقابل کس باندې ومنو، هغه خپل نظر په تجربه ډول باندې شو کولای څرګند کړو. دا هغه مسلې دي چې مثلا مخکې چې موږ منو یو کې ځوانانو په مېټ کې ما لاندې د ماسټر له دې دي دا مشکل نه ما ځوانانو په مېټ کې څنګه دې چې د عموما په باندې د خلکو نه چې دا مشکل دې زیات دي بل څه خو دې کې متاسفانه وایي دی چې د حل لپاره هیڅ ډول ګام نه پورته شوی. دا چې لګوم راوړ دي چې لګوم را پیدا کیږي دا هم هغه د تبرخص کې دی یا هغه د فکر په اساس راځي یو بل نه منل متقابل احترام نه کول او یو له بل څخه ځان پورته کول دي.
ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. لیکوال عبدالهادي مجروح هم را سره په خپرونه کې دی. مجروح صاحب، که تاسو راته ووایئ چې عوامل یې تاسو څه بولئ، مخکې میلمنو ځینو عواملو ته اشاره وکړه، له دې وراخوا نور کوم مسایل سبب شوي دي چې زموږ ځوانان له یو بل سره سوله ییز ژوند ونه لري؟
هیواد صاحب، لومړی تاسو ټول اورېدونکو د بحث ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وجوهات یا عواملونه بیخي ډېر دي زموږ په ټولنه کې. پروډیرو چې موږ بحث کوو بیخي دا د فکر کوم د خبرونې تر لمنې پراخیږي ډیریږي، خو راځو پر څو مهمو وجوهاتو باندې خبرې کوو. یو تر ټولو مهمه وجه یې چې د ژوند پر هر رنګ پر هر اړخ یې اغېز کړی دی، هغه بېسوادي ده. بېسوادي چې څو مهم اغېزې به موږ درته روښانه کړو، هغه دا دی چې د بېلګې په ډول موږ چې بېسواده سو موږ د حقوق نه پیژنو، بشري حقوق، اجتماعي حقوق، ټولنیز حقوق، د کلیوالي حقوق، د ګاونډیتوب حقوق نه پیژنو، د ملګرتیا حقوق نه پیژنو، د مشر کشر د پلار مور ورور د هیچا حقوق نه پیژنو چې کوم بې سواد سو. دوهم اغیزه پر ټولنه باندې د بیسوادۍ، پر خلکو باندې د بیسوادۍ دغه دې لکه یو لحظه مخکې چې افغان صاحب یادونه وکړل، په بیسوادۍ کې موږ یو لوی بل مشکل پر موږ چې اغېز کوي، هغه دا دی چې موږ یو بین المذاهب مطالعه یا بین المذاهب زده کړ نه لرو. چې موږ په مذهبونو کې څنګه موږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، موږ په ژوند کې 100% د مذهب اغېز سته، نو موږ مذهبونه نه دي مطالعه کړي، مذهبونه نه دي کتلي چې موږ په مذهبو کې د ښه ژوند، آرام ژوند او سولې ژوند تیرولو لپاره کومې لارښوونې لرو. دا یې دوهم اغېز دی. بیا راځم درېم لامل ته، د بېسوادۍ د لامل څخه راتېرېږو، دوهم لامل ته راځم. د مشرانو له طرفه څخه په ولسي ادبیاتو کې د بېلګې په ډول نکلونه، داستانونه، په حجرو، په بانډارونه، په دې کې چې کېږي مشرانو د اړخه، د سپینجورو د اړخه، د سپینسرو له اړخه، دغه نوی نسل خشونت یا تاوتریخوالي ته بلل کېږي. د بېلګې په ډول توره ده او جنګ دی، اداسې داستان دی، واسې نقل دی، لس مړي وو، شل مړي وو، جنګونه وو، هغه دا شاغلی دی ښه ژوند کولو والا، یو سوله ییز ژوند تېرولو والا، هغه هیڅ نه ستایل کېږي، نه منل کېږي، نه ټولنې ته د یو اتل په څېر ورپېژندل کېږي. درېیم لامل چې موږ یې په ټولنه کې لرو، هغه بې باوري د پر ځان باندې، چې موږ پر ځان باور نه لرو. ایزیفیکیشن دی، موږ پر ځان باندې باور نه لرو، موږ دا باور نه لرو چې موږ یو ښه ژوند تېرولی شو. موږ په دې فکر یو چې موږ که موږ خشونت وکړو، موږ تاوتریخوالی وکړو، موږ د یو څوک ظهیر کړو، نو بیا موږ کامیاب ژوند کولی شو. که نه وو، بیا موږ هیڅ کامیاب ژوند نه شو کولی. نو درېیم لامل دا پر ځان نه باور دی. څلورم لامل په کلو او مسجدو کې د مخورو ملا امامانو او له نورو خوا څخه تاوتریخوالي ته رابلونکې ویناګانې دي. او څلرم پنځم لامل په ټولنیز ژوند کې د ځوانانو به واکه کول او د هغو خبرې کړه او باور نه غنل دي چې لکه حضورو کې په مجلسو کې په کورو کې په ناس کې کوي ځوان یو ځوان یا ځوان یو خبره یا خپل نظر څرګندول غواړي مشرانو د اړخه خبره تل کیږي رد کیږي چې ته چې موږ ناس ته باید څه ونه کړې ته باید ونه غږېږې ته باید خبرې ونه کړې د هغو بې واکه کول هغه بې باوره کول هغه پر ځان باندې د باور بایلل یو بل لامل دی چې موږ تاوتریخوالی او خشونت ته رابلي. دریم څلورم یا پنځم لامل جنگ دی. جنگ دی لکه سل سب چې دونه وکړي جنگ د جنگ فزیکی زیان دومره یا فزیکی زیان دونه توان فزیکی توانونه دونه نه لري لکه څنګه چې رواني توانونه لري د انسان پر روان د انسان پر ټولنیز ژوندانه اغیز کوي. مثال لکه موږ چې څونه فزیکی توان یا سوي څونه فزیکی زیان نه سوي یو زموږ وطن نړیدلی دی زموږ کلیو کورونه نړیدلی دي دونه لاس چند زموږ ذهنونه خراب شوی دي زموږ ټولنیز ژوند ویجاړ شوی دي زموږ ټولنیز اساسونه زموږ ټولنیز بنیادونه زموږ د ټولنیز ژوند تیرول هم ورسره وران شوی دي ورسره نړیدلې دي. یو بل لامل چې مخکې مې یادونه وکړله چې هغه به بیرته دلته په عمومي لابلو کې مرضي او بین المذاهب نه معلومات موږ چې مذهبونه مطالعه نو کو د اسلام په موږ خپل سپېڅلې دین دی دا هغه څخه واخواته چې موږ نور مذهبونه مطالعه نو کو پاتې موږ ټولنیز ژوند مطالعه نو کو موږ د پاره به ډېره ګرانه وي چې موږ یو ښه ژوند یو سولهییز ژوند یو د ځوانانو د سپین ږیرو د ښځو د
مجرور صاحب تاسې البته ډیرو عوامل ته اشاره وکړه چې په سبب ځوانان د یو بل ترڅنګ سولهییز ژوند نه لري. البته هغه مهم مسایل چې یاد سول تربیناتو همدا ډول د تنواتو او توپیرونو نه درکول وو همدا ډول ځوانانو ته یا کشرانو ته په مجموع کې یعنی لکه وړکتوب د ځینو وقدو انتقال و چې دوی بیا وروسته هم دغه وقدو د سړولو لپاره سولهییز ژوند نه خوښوي بلکې همیشه دا خوښوي چې یو بل ته تند خبر وکړي تند چلند وکړي یا هم هغه په ټولنه کې ځینې وخت حاکم ذهنیت داسې وي چې معمولا هغه کسان پکې ستایل کیږي چې هغوی مثال تاوتریخوالی کوي او هغه غیرتي بولي حتی په کور کې که څوک مثال نرم چلند کوي ښه چلند کوي حوصله کوي نو دغه پاړه حتی منفی برداشت وي په کور کې. حال دا چې دا باید وستایل شي چې یو څوک حوصله کوي یو څوک همیشه حتی په ډیرو سختو او بدو شرایطو کې هم له تاوتریخوالي څخه کار نه اخلي. افغان صاحب که چیرې ځوانان مثال د خبرې د یو بل ترڅنګ سولهییز ژوند نه لري او لکه مخکې چې په عواملو کې یادونه وشوه دوی دغسې چلند کوي چې تربینت کوي او همیشه کوشش کوي چې تاوتریخوالی وکړي نتیجه به څه وي؟ یعنی فکر کوي چې دا ځوانان به ګټه وکړي لکه څنګه چې دوی فکر کوي که نه د تاوان خواته روان دي؟
یو تر د پوښتنې تر جواب مخکې لازم یو بل عامل ته اشاره وکړم چې هغه زموږ د ټولنې د کورنۍ چې کوم نظام دی زموږ په ټولنه کې دا هم د دې سبب کیږي چې کوچنۍ له کوچنیوالي څخه په سم ډول نه تربیه کیږي. هلته په کور کې د میړه او د ښځې تر مابین دغسې د نورو د ورونو سره یا د ورونو تر مابین د مور او د پلار تر مابین خو هغه ته کورنۍ یې پښتانه خو زیاتره ډېر وخت یو ځای سره اوسي انو بیا د دې اقتصادي وضعیت هم کمزوری دی او علمي سویا خو یعنی موږ بیان کړل چې علمون دلته کم دی د معلوماتو خلا هم د تنوع هم په ژوند کې نسته. نو هغوی په یو ګډ کور کې سره اوسیږي او کله چې په ګډ کور کې سړی په دغسې شرایطو کې اوسیږي نو هغه بیا حتما دورې کله فزیکي شخړې رامنځته کیږي کله دعوا او جنجال رامنځته کیږي د خولې تر حده نو کله کله بیا د مشران سره خفه کیږي هغه که ښځې یا که نارینه وي کله ښځې او نارینه سره خفه وي دا د کوچنیانو پر روان باندې بد تاثیر کوي او کله چې دا کوچنیان رالویږي نو دغه شی د دوی سره رالویږي دا شی د دوی دغه یو ډول صفت چې د هغه یې ګرځي. نو په ټولنه کې ځوانان چې د یو عامل دا هم دی چې موږ کورنۍ سمه تربیه نه لرو په سم سولهییز چاپېریال کې نه رالویږو دغه خشونت و دغه زور زیاتی و دغه شان زموږ د یو خصلت مو ګرځي چې د موږ پر نو ژوند باندې بد اغېز کوي. تازه م نتیجې ته نو نتیجې خو یز موږ سي ټولنه د تیمور ته موسی په وړاندې ده ځوانان یو لبل سره مازی خبرو باندې خفای غصای شکنځلې او کوم څه بد ویل دي. کوم څه د ټولنې د رسنۍ وګورو دا یو واجب شه دغه یو مثال مرسته راکوي چې پر ډیرو عادي خبرو باندې حتی د سیاستوالو پر چا نیوکه ور باندې کړی چې دا پلان یې سیاستوال د پلانې کاس چې مثلا په چیرې رهبری کې یا په وسوسه کې دا غلطی کړی ده لاس را دي څنګه ورته کوي نو دې پر ځای چې څنګه له وسو کې دې پر ځای چې بده خبرو ته کوي یو ملګری ورې شناخته سړي خو بده کې نو ولې ناراضو په سم ډول باندې خبره نه کوي چې و دا مثلا غلطی ده دا دې شیګنه و دا بدګنه ده دا شیګنه ده مرده دې پر ځای باندې چې زما پر شخصیت با زما پر هغه خاص شخصیت زما د پاره هغه یو ایدیالي پر هغه باندې په هیڅ صورت یو نیوکه چې دا غنه منم او داس یو انسان په ټولنه کې په ټول ژوند وجود نشي پیدا کولای چې هغه د تر نیوکه لوړ وي. نیوکه حتما پر انسان باندې کېدلای شي. نو دا خو ان بیان دي چې الله تبارک وتعالى د دې د قسمت سما خاصه ده. داخله ان بیا ور اعلان ټول انسانان د دې ولدي چې باید نیوکه ور باندې وسی. نو زموږ نتیجه ده دغه شاره باز موږ غونډه ټولنه یي چې هغه به خپګان به پکشي سولې ژوند باندې پکشي تنوع باندې پکشي معلوماتو په خلا کې به ووسو سم خبر کوي چې هغه ولې د دې ویری نسی کولای چې خلک باندې راغورځي چاتي ور باندې لګي خلک ور سره خپکیږي. ما په خپل ژوند کې ډیر شانت تجربه کړی دي. نو ما داسې مزلنو مسائل او چې په شریعه لحاظ باندې موږ راغو باندې خپل دلایل ورته درلودل وړاندې کړی مو دي په ډیر سولیز توګه باندې مو یا په مجلس کې وړاندې کړی دي یا ملي کله ور باندې کړی ده مطلب دا چې مونږ کړی چې یاده بل د تقابل د فارا یا د چا د نظر دره ډول د فارا صرف خپل معلومات د وړاندې کول د فارا خو نتیجې دا څه ویل چې په ټولنه کې ځینو خلک ورور د چیشټاپی لګولې دي د چیشټاپی لګولې دي یعنی ستا په خلک کې هغه خبره نه دري لکه چې هغه د ټولنې له دغه حاکم ذهنیت سره یو څه توپیر چې دا غوړي. نو نتیجه باید دغه شی راځي چې موږ په معلوماتو په خلا کې هم وسو د شخړو ته به هم سر رسیدو خفتان ته به هم سر رسیدو تنوع به هم په ژوند کې نه وي ځینې مسائل تر وسه پورې هم داسې د حقیقت څخه د حقیقت باندې پردې پرتې دي او دا د حاکم ذهنیت اجازه او خلکو ته نه ورکوي چې څوک په خبر هم دي په حقیقت باندې پوهیږي هم او زموږ دغه د زمانه وو د ټولنې د اوسنۍ حالت تم دا نه برداشت کیږي دا مسائل نور دغه سپاس شي مګر مدې وجه دا مسلک هغه متخصص کسان سپیشلیست کسان خلنه سي ورولای چې په ټولنه کې شخصیت بدنامي نو نتیجه خو بل دغه مسائل کده چې روان او تخت زموږ سي دا اوسنۍ کوم وضعیت دی کوم چې ټولنه ده ته حالت نتیجه ده او ته په دغه نتیجه باندې خو فکر نه کوون چې یا د ملک دي کوم څلې راځي یا د تاسو چې وو صبر راځي یا د اوریدونکو کې نو یو څه دي خلک چې دا راځي دا نتیجه ده.
مننه افغان صاحب. سایل صاحب مخکې یادونه وشوه چې مثال د ناپوهۍ له وجې خلک ځي مثال جګړې لورې ته تاوتریخوالی کېږي او هغه سوله ییز ژوند چې موږ یې غواړو موږ یې هیله لرو هغه په ټولنه کې نه وي یا ځوانان نه لري. خو داسې هم شوي دي موږ خپله په دې راپورونه جوړ کړي خپرونې هم په دې جوړې کړي چې په ښوونځیو کې د ښوونځیو په لارو کې خپله د ښوونځیو د ننه یا په پوهنتونونو کې مثال دغه زده کوونکي او محصلان چې کوم دي دوی ډلې لري او دغه ډلې دې ته کار نه کوي چې مثال دوی هلته یو علمي کار وکړي یو فرهنګي کار وکړي یو خدمت وکړي بلکې دا ډلې د دې لپاره جوړې کړې وي چې بدماشي وکړي. یعنی هغه حتی د اکاډمیک ماحول فضا چې دا هغه خشنه کې هغه له سوله ییز حالت څخه راوباسي. نو ولې زموږ په ښوونځیو کې ولې زموږ په پوهنتونونو کې زموږ په نورو علمي مرکزونو کې هلته دغه ځوانان شته دي چې دوی د دې په ځای چې سوله ییز ژوند ته کار وکړي له یو بل سره ښه وچلیږي برعکس یې تاوتریخوالی کوي؟
هېواد صاحب ډېره مهمه مسله ده. متاسفانه چې په افغانستان کې دي خصوصا په پوهنتونونو کې دغه مسله ډېره جدي ده. په تېرو وروستیو کلونو کې خو لا پسې جدي شوې ده. هر چا غوښتل چې داسې یو چا پلوی شي چې هغوی په قدرت کې وي یا ګټې ورسره شریکې وي. دا خو واضح ده چې دوی دا کار کوي د خپلو موخو لپاره تر څو دوی خپلې دینی عقیده چې لري هغه سړی کړی او خپل موخه ته پر ورسیږي او یا هم الته نفوذ ترلاسه کړي که په پوهنتونونو کې دی که په مکتبونو کې. ولې زه خوشبختانه دا وایم چې په تېر دومره ژوند کې چې مونږ کړی ده د هېڅ دغسې ډلې د هېڅ دغسې ګروپ پلوي مو نه ده کړې. بلکې زه یو ښه مثال داسې هم درته وایم چې مونږ محصلان وو، ما حتی د دغسې یوې ډلې په کلکه مخالفت کړی چې دوی فکر په دین باندې په اصطلاح څرخېده، کوشش یې کول چې د دین په نوم باندې د دین دفاع په نوم باندې یو داسې ډله واوسي چې هغوی په پوهنتون کې فعالیت ولري. ولې ما یې په کلکه مخالفت کړی او مخالفت له امله یې زه تاسو باور وکړئ چې غواړم په همدې خپرونه کې زه په دې باندې اعتراف وکړم چې زه 25% کافر ګڼلم. نو زه متاسف نه وم هغه وخت چې ولې زه له دغسې تقابل سره مخ یم، ځکه زه په دې پوهېدم چې افغانستان کې له کلونو راهیسې دغسې تفارقې او دغسې نانګولونه مراتېدل یا اوس هم مراتېږي تر څو دوی دغلته په دې سیمه کې یا په دې هېواد کې دوی قدرت ته ورسېږي. د دې آباد ډېر پراخ دي، له مکتبونو رانیولې تر پوهنتونونو او حتی په اصطلاح لویو علمي او اکاډمیکو مرکزونو پورې دغه مرحلې تسلسل موندلی ده. خو زه یو شي باندې غواړم بحث وکړم، هغه دا دی چې هغوی چې ځان فکر کوي چې د دې هېواد اصلي مالکین دي یا په اصطلاح یو ښه انسانان یا غواړي چې دوی په لاس دوی په فکر باندې دا ټولنه بدلون ومومي، نو زما به یو غوښتنه دای چې راځي د انسانیت لپاره، د دې هېواد لپاره او ژوند د ښه کولو لپاره تر ټولو مهم مسله دا ده چې د خپل ژوند لپاره مونږ هغه مردود ایډیالوژي یا هغه مردود فکرونه چې مونږ یې ورځ تر بلې له ناکامۍ سره مخ کړي وو، یوه مدوه کېږي نه، ورځ مخه کېږي نه، او شپه مو په بغار وو چغو په خفګان باندې تېرېږي. کاځي چې دې حالت ته په دغسې ډول باندې نه ووایو چې یو بل ته لاس ورکړو او یو بل له دغو فکرونو نه را بچ کړو چې مونږ ورسره مخامخ یو. بله مهم مسله دلته دا ده چې دغه ډلې چې مونږ دغه سي حالت سره مخامخ کوي، په دې خاطر زه فکر کوم چې مونږ په تورو تیارو کې وساتي. ویل کېږي چې د یوې مدرسې مشر ته یو چا ویلي وو، مولوي صاحب راځي چې یو فتوا صادره کړو چې قرآن کریم له لوستلو سره ترجمه هم فرض ده، یعنی فرضیان وګڼو دا فتوا صادره کړو چې هر کس مکلف کړو چې مدرسې ته څوک راځي قرآن په نازلت ولي خو ترجمه باید ورسره فرض وي. نو هغه په دې فکر کاوه ورته ویلي وو که چیرې دا کار وکړو خو دوی خو بیا په قرآن پوهېږي که نه، بیا خو زموږ دا تجارت نه کېږي. یعنی دلته دوی بحث دا وشي که دوی مونږ ته قرآن نه ژباړه یا مونږ ته په ترجمې ته نه پرېښودل، نو په دې خاطر چې سم پوه نه شو، که چیرې سم پوه شو بیا د دوی دا نامردود ایدیالوژي، نامردودې ترجمې او نامردود فکرونه بیا مونږ په اسانو نه مونږي. نو په دې خاطر زه غواړم داسې راټوله کړم چې اوس وخت ته هم مونږ همدغسې یو څه قرباني یو، یعنی دا اوس وخت کې هم داسې نه ده چې مونږ له دغسې حالت نه تېر شوي یو. راځئ چې زه په خپلو ملګرو باندې دلته په هغو خلکو باندې چې واقعا غواړي چې بدلون راشي، د دې لپاره چې خپل ژوند یې ښه شي، نو یو داسې فکر رایج کړو چې هغه له خپلې کورنۍ راواخلو، له خپلو ماشومانو راواخلو، دوی ته د داسې یو تسلیت، د داسې یو فکر څښتنانې کړو چې هغوی په واقعیت کې دوی فکري ثبات پورې ولري، واقعیت کې دوی د یو انسان په توګه راڅرګندي او هغه بددینیانې هغه په اصطلاح کوم شی چې د دوی د ژوند یا زموږ د ټولو د ژوند د په اصطلاح د ناسم چلندونو سبب شوی ده هغې مخنیوی وشي او مونږ به په راحته سره وکولای شو چې یو بل سره اړیکې ونیسو.
مننه سایل صاحب، خوشحاله اوسئ. البته وروسته به په حل لارو هم وغږیږو، خو له هغه مخکې اغلی حافظ له تاسې پوښتو چې مخکې یادونه وشوه چې کومو مسایلو ځوانان سره لرې کړي، خو زموږ په ټولنه کې که مثال ایډیالوژي دي که نور تفاوتونه دي چې هغه ځوانان یې مثال هڅولي چې د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي یا مثال په زړه کې د یو بل سره عقده وپالي، د ښځو مسایل یو څه یا د نجونو نور هم دي چې هغه مثال تر ډیره تا ویلې ما ویلې دي او هغه د دوی ژوند یې تریخ کړی دی، دوی په همدې خاطر مثال په ټولنه کې په کور کې د یو بل سره سوله ییز ژوند نه لري چې هغه دې ته وایي چې تا ما پسې داسې ویلې دي، ما تا پسې داسې ویلې دي، او دغسې کیسې او تورې سپینې دي چې په اکثرو کورونو کې خلاص یعنی په اسانه ترې خلاصی نشته دی. د دغو مسایلو په اړه راته ووایي چې څومره یې د نجونو ژوند تریخ کړی دی.
بله باید وایم که از من کجامی که ادیر مشهور دی کنه کم دیت خفیلنه کم دیت تاویلو مویلو گوره کمان چه او گورو پا یکنسان تاریخ تا او گورو خزی لدیر عرف لکوچنوالی سخر لدیر مسائل لدیر پاتی شوی دی اوی تا دا مولی دا چه وازی تعلیم برخی بری پاتی شوی دی اوی پدر کم عمرون که وجونو کبی یعنی اوی لانشی در کولی چه سنگا باید خود زون مخی بیسو سنگا باید اغا څخه مونږه یو خلبان یو سولایز باندې تحسبي یا یو سولایز باندې تر په برخه کوي موږ هغه لاس سره ورو په مثال کې یو انجلي په 14 کلنۍ کې واده کوي نو هغه څه کوي د لشي چې هغه مطلب هغه د ریسکل کومه د بلوغ تر څخه پورې نه رسیدل د ریسکل د عقل کم مختل دی چې هغه خپل ژوند د بریښوي دغه خبر پر ځان باندې نشي تحمل کولای په مقابل کې سبب نشي کولای متقابل احترام نشي ساتلی دا ټول علایم چې موږ ته به دې انجلۍ ژوند ته د پردي کور کې تخیږي یا کومه کچري انجلۍ د تعلیم څخه خبرې پاتې شي د غبي سوادي په خپل د جهالت په نور من دی وهل دی په جهالت په نور وردانګل دي دا مثلا هم دې ته چې کیږي چې مطلب نشي کولای چې انجلۍ خو ژوند ولري یا په خپل کور کې اته په خپل د پلار کور کې د فکري اختلافات وي د کور سره له ورونو سره له پلار سره له کور سره وي سره نه جوړيږي په یو فامیل کې به چې کله یو انجلۍ ودی د بل فامیل ته ځي او بل کورنۍ کې الته کورنۍ تشکیل دي الته مسؤلیتونه پر غاړه اخلي په نتا چې مور شي وي ګور شي او پیندار شي نو دا مسؤلیتونه بیا لري لپاره ډېر دشوار دي نشي کولای چې دغه مسؤلیتونه څخه ځان وباسي بیا چې هغه په هغوی کمای هم ده موږ ډېر هغه مسئلې شاید موږ په خبرونو کې حل شوي دي خو لیکن په افغانستان ډېرو پرتو سیمو کې په بالغ کلیو باندې کې دا مسئلې اوسه پورې شته دي د دوی دغه مسئلې یو عمده لامل شاید همدا وي چې نجونې په کم عمرونو کې ودی دي هغوی د بېسوادۍ کچه ډېره لوړه ده ورسره هغوی د هغه پوهاوي کې نوم شته نه چې یوه مور بېسواد دي هغې تاوتریخوالی سمه دي هغې یو سوله ییز ژوند نه وي لیدلی هغه خپل لور ته څنګه ووایي چې ژوند دا دی یا ژوند هغه دی هغه خو خو بس لور ته څنګه ووایي ډېری داسې میندې دي چې هغه خپل جدي د خپل لور په ژوند کې مداخله کوي هغه به تحسبي چې چا درته یو ویلې ته ورته دوه وایا دا خپل یو سوله ییز ژوند ضروري نو دا دې ته مطلب دې ته حکم ولایم چې مخکې ذکر شو دې ته نو سره برخورد کوي نشي کولای چې ومه بنا په صحیح ډول باندې خپل ژوند مخکې دې ته د خپل د ژوند لپاره هدفونه وټاکي هغه د خپل ژوند کې دا ورته پیدا کړی شي هغه د یو سوله ییز ژوند لپاره سوله ییز ژوند کوم سوله ییز ژوند لپاره د نور وحسبي دا موږ په هغه کې مې په افغانستان په هر برخه کې کمی ډیر ده خو په دغه برخه کې چې موږ د دنیا د سوله ییز ژوند لپاره دی او خو ژوند لپاره کې چې تاسو نه فالو ان کچې یو خصه د کوم مؤسسې د پانس خزي او نور خو د دې ګټ ژوند یا د سوله ییز ژوند لپاره خبرې کوي نو شاید هغه کورو خاندي چې دا څه وایي زه د څه ډیټا خبر پر ځان منه ما زه د څه نه د خوښي خبرې په دې په دې شکل باندې پر ځان نه نه لیکن دا خپل د دې په معنی دا خپل د دې سره تکرار کوي کنه چې څه هغه نشي کولای چې مطلب خبرې پر ځان نه مایي دا ته ټول یو جواب دی چې تاسو د په مرګونو کې چې د کوم څه څه فکر کوم شاید په افغانستان کې په پایتخت په دې ځای کې تدبیر حل ملي کې په کلیو باندې کې تر ډیره د مشکلات شته حتی په دې پورې چې بیا د خاوند په پرتخه خزه وهل تکول د خوري اته تر ډیره کورنۍ ته چخوارې باندې څه کې تر دې چې هغه مېرمن یې خپل په اخیره کې ځان وښنه یې د خاوند په پرتخه وجب کې دی تر په خوده کېږي نو دا مسلې دې چې دې وروسته وروسته بیا دې خپل ژوند په دې څنګه چې لري خوي دا غیر مکه سبب هم کېږي دا غیب نور ورته نور څه سبب هم کېږي
مننه اغلی حافظ د خبرونه په پاتې شیبو کې به تر ډیره په حل لارو غږیږو یو مسله چې مثال اکثره وخت مثال ځوانان لې وستون سره مخ کیږي د یو بد عکس العمل یا بد چلن سره مخ کیږي دوی د دې پر ځای چې راشي هغه حل کی دوی نور مغه کیسه خرابوي نور هم مثال کیسه داسې کوي چې حل سختوي هغه د ساحر لاتیانوی او بیت توي جنگ په خپل یو لوی مسله ده په جنگونو مسلې نه هواریږي یعنی ک یو ستونزه رامنځته کیږي یو مشکل راځي یو څوک یو ناسمه خبره کوي ناسم چلند کوي نو باید بل ځوان د دې پر ځای چې هماغه څه وکړي باید دا سوچ او فکر ورسره وي چې څنګه دا مسله حل کړي یعنی د مسلې د حل سوچ ورسره وي نه دا چې احساساتي عمل او چلند وکړي نو مجرو صاحب تاسو په نظر کله چې یو ځوان له دغه سیو عمل سره مخ کیږي چې دی مثال جګړې ته حڅوي، د فزیکی خشنتوب ته حڅوي، نو یا احساسات کیږي په دغه وخت کې، د څنګه کولای شي چې مثال راشي او داسې اقدام وکړي چې هغه مسله حل شي او ژوند هم هغه له سوله ییز حالت نه وي راوتی، جګړې ته نه وي تللی؟
مننه یو واتساپ. د سې دي چې د حل پر لارو چارو کې تر ټولو لومړی بیرته هغه د لاملونو کې چې زموږ لومړی لامل یا تر ټولو لوی لامل بې سوادي وه، بیرته خبره راځي و سواد ته درېږي. که یو اندازه زده کړې موږ ولرو، زده کړې موږ ته دا شی را په ګوته کوي چې موږ څه ډول تحمل کولای سو، څه ډول زغم کولای سو، څه رقم د یو چا سره پرمختګ یا د یو چا سره مخامخ کېدل کولای سو. نو زده کړې موږ ته دا شی راښیي، تر ټولو لومړی شرط چې سوله ییز ژوند لپاره، یا د یو داسې لکه تا چې پوښتنه وکړل چې څنګه یو څوک کولای سي، یعنی ستا د پوښتنې لنډیز یا خلاصه یا تشریح دا ده چې څنګه یو سړی کولای سي زغم ولري. نو زغم موږ ته دغه زده کړې راکوي، زغم چې موږ وکړی شو زده کړې ولرو. موږ زده کړې لکه داسې نه، زه به یو خبر لږ روښانه کړم، دا زده کړې نه لکه اوس چې تیرو دورو کې یا اوس چې زموږ په هیواد کې روان دي، دا یو تحت لفظ یوازې لفظونه زده کول دي. بس زما مقصد دا دی چې زده کړې داسې زده کړې وکړې چې هغه و ذهن ته یو شی ورپېچکاري سي، ذهن ته یو فکر یو تمدن ورپېچکاري کړل سي. هغه موږ کول لومړی قدم کې موږ زده کړې کولای سي، دوهم د مشرانو له اړخه هغه اولادونه ستایل، یا د ټولنې له اړخه، یا د کورنۍ، یا د کلي و کوڅې و محلې له اړخه هغه خلک ستایل څوک چې سوله ییز ژوند دپاره هڅې کوي، یا یو اندازه په هڅو بریالی شوی. دویم د کورنۍ او شو دریم د کورنۍ او ښوونکو له اړخه ماشومانو ته پر ځان باور ورپیدا کول، یعنی که یو سړی ښه ژوند سوله ییز ژوند کول غواړي او کوي، نو بیا هغه ته باور ورکړل سي چې داستا کړه لاره، داستا نیولې لاره بیخي ښه لاره ده، باید موږ وستایو، موږ تاسې ته نور اهمیت درکو، نور پر مخ بوزو. نو بیا هغه هم ستایل کیږي، او هغه نور ځوانان، نور هیوادوال و دغه ښې لارې ته، یا د سولیز ژوند لارې ته را دعوت کی را بولیه. څلرم لامل د مولا امامانو له اړخه په مسجدانو، په کلیو محلو کې سولیز ژوند ته د ملت یا د ځوانانو را بلل دي. متاسفانه بدبختانه به زه وایم چې دا کار په لوی لاس نه کیږي. خدای دې وکړي چې زما سره خلک متفق یي یا نه یي پر صورت، خو دا په لوی لاس د دې اړخ څخه، د دې ډلې د خص په دې ما مخکې هم یادونه وکړه چې زموږ پر ټولنه باندې حاکم ډله ده، مذهب حاکم دی زموږ په ژوند کې، واک لري، قدرت لري. نو که د هغو د اړخه دا راوبلل سي ښه سوله ییز ژوند ته، ښه آرام ژوند ته، او هغه آرام ژوند کول والا وستایل سي، دا به هم یو مهم حل وي. نور لاملونه هم د حل په
توګه خوشاله سي ډېر مننه مجرو صاحب. افغان صاحب، معمولا له هر چا یو غلطي کېږي، یو نیمګړتیا وي، مثال هر څوک چې کار کوي یو تیروتنه هم ترې کېدلی شي، خو ډیر وخت ته د تیروتنو په وړاندې هم زموږ په ټولنه کې هغه عکس العمل ډیر ستوغ وي، هغه نقد چې کېږي ډیر ستوغ وي، یعنی داسې په نرمه ژبه په ښه ډول یو څوک نه متوجه کېږي چې مثال د خبرې په دغه ځکه ستونزه ده، که دا داسې کې خرازي دا خپله هم یو ډول ځوانان بیایي، مثال چې بد چلند وکړي، ناسمې خبرې وکړي، او په ښه ډول بیا وروسته نه شي غږېدلی. دوی هم که مثال بل څوک ویني چې یوه تیروتنه کوي د دوی له نظره، نو دوی هم ډیر ستوغ چلند کوي او په ناسمه ژبه ورسره غږېږي. نو ستاسو په نظر څنګه کېدلی شي چې ځوانان کله یو څه ویني چې د دوی له فکر سره سم هم نه دي، خو بیا هم هغه په داسې ډول نقد کړي چې اصلاح شي، نه دا چې د دوی ترمنځ خدای مکه جنجال او عقده پیدا شي؟
زما په نظر خو د پخوا او د وسو پرتله یو څه توپیر راغلی دی. نو د وجه دا ده چې دغه رسنیو هم په دې کې خپل رول چې دی هغه ادا کړی دی. لکه دا نن چې موږ کوم بحث کوو، تاسې بحثونه چې دغه پر رسنیو باندې ټلویزیونو باندې صوتي که تصویري پر دې باندې سوي دي او کېږي، نو دا پر خلکو باندې تاثیر چې دغه لري نسبتا د پخوا او د اوس فرق ستا په دې کې. پخوا به داسې و چې په ښار کې یو فرضاً په ناپامي کې له یو چا سره ټکر سوې، یو مثال. نو په دې پر ځای چې درته ووایي چې بخښنه غواړم یا زما تېروتنه وه یا وبخښئ، نو هغه به درته ووایي چې سترګې نه لرې، ړوند یې، لیونی یې، چرته څه کولی دي، نشه یې. داسې یو بله خبره به یې کوله چې بل جانبي مقابل دې هم عین دغسې عکس العمل ته پاراوي. اما اوس په ښارونو کې چې مثلا موږ ګرځو، نو داسې پېښېږي چې دغسې یو څه وسي، یا له چا سره ټکر سي، یا یو شی ولویږي، یا په ناپامي کې په یو شی باندې ووهل سي. نو کله چې یو دا بل طرف بخښنه غواړي، هغه دا د دې څه معلومېږي چې په چلند کې تغیر راغلی دی. ځکه هغه سړی چې یو خطا درې سوی ده، د دې پر ځای چې پر خپل ځان باندې په خپله خطا باندې ودرېږي، دستي معذورت غواړي، او جانب مقابل چې دغه تر دې هم نرمښت چې دغه شوي. نو یو څه تغیر خو راغلی دی د پخوا په نسبت باندې. نو زما په نظر باندې چې که یو څوک یو حدیث به ووایم په دې ځای کې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې غوښتلی هغه سړی نه دی چې فزیکي برخورد چې دغه دستي وکړي د یو عکس عمل په وړاندې دغسې عکس العمل وشي، بلکې غوښتلی دا ده چې خپله غصه د غصې په وخت کې خپل ځان وغصه چې دا کنټرول کړي. نو موږ که دغسې وازونه وسطونه چې دغه زموږ په مساجدو و زموږ په مدرسو و په پوهنتونو په دې کې وایو دا خلکو ته چې غیرت دا نه دی چې بس یو چاته ور ولویږه، ګرېوان یې څیرې که په وینو یې ولړه خفه یې که، بلکې غیرت دا دی چې د هغه د بد برخورد په مقابل کې ته ښه چلند وکړې. حتی قرآن کریم کې سورة الصف کې فکر کوم الله تبارک وتعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ته له دښمن سره دې د دوی د بد چلند په مقابل کې د بدګڼو په مقابل کې ښېګڼې کوه. دغه عمل به ستا یو بدترین دښمن چې ده دا به ډېر ښه دوست به دې وګرځېږي. نو دا موږ ته ګوره په دیني متونو کې که نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دي که د قرآن کریم دی، په دې کې موږ ته دغه چلند لارښوونه شوې ده، ستاسې د یو چا د بدو په مقابل کې ښه چې دغه کوئ. نو زه ځینې عوامل چې هغه داسې لنډ ذکر کوم چې هغه کېدای سي په ټولنه کې د منفي عکس العمل پر ځای باندې خلک مثبت عکس العمل ته وهڅوي. یو شی چې زموږ په ټولنه کې د علم کمی دی، نو علمي وده له موږ سره دغه کوي، کومک کوي په دې کې چې موږ د توند نقد پر ځای باندې د بد عکس العمل پر ځای باندې داسې عکس العمل وښیو چې نه هغه سړي ته تاوان ورسېږي، نه هغه سړی خفه کړو، او هغه شی چې د هغه هم اصلاح سي، د بدې پر خوا باندې ښه خواته راسي. بل دا دی چې په ټولنه کې باید تنوع ومنل سي د افکارو رنګارنګي چې دا ټولنه و ترقي و تکامل ته چې دغه بیایي. نو که یو مثال یې زه فرضاً درکړم، په تېره دوره د طالبانو کې ټلویزیون و، عکسونه و، دا شانتې و، دا نه و، مګر طالبانو دغه تنوع چې د هغه په دا ټولنه کې اوس ومنله، د افکارو ته اجازه ورکړه چې ټلویزیون و، عکسونه و، دغو شانو ته د اوس اجازه شته. نو دا سوکه سوکه باید دا مخ ته پسې ولاړه شي. دا خبره ځان حتمي پر حق باندې نه بدل شي، زه کومه خبره کوم دا نو سل فیصد حق ده چې هر څوک مخالفت کوي، دا نو د حق مخالفت باید کوي. دا نو زه چې کوم واقعیت وینم دا دغه واقعیت نه، زه چې څونه پوهېږم ما په نظر دغه واقعیت دی. د دې کېدای شي زه په ځینو بعدونو په ځینو شانو باندې د دې نه یم خبر، زه بې له یو اړخه ورته ناست یم، یو بل سړی کېدای شي د بل اړخه ورته ناست وي. خو دا بیا فزیکي برخورد و، غوسې و، خفګان ته خبره نه بیایي. له مسایلو سره او له موضوعاتو سره علمي چلند، نه احساساتي. زموږ خو زیاتره دغه چلند د موضوعاتو سره د دې پر ځای چې پر علم باندې بینایي، پر سمه احسایه باندې بینایي، سمرې پرنس چې د هغه ولري، د دې پر ځای باندې موږ احساساتي کېږو. په احساساتو باندې غواړو یو خبره ثابته کړو، او احساساتو خبره نه ثابتولی، بلکې احساسات خبره خرابوي. نو زموږ چلند باید علمي سي، نه احساساتي. او یو بل شی چې ما مخکې یادونه په عواملو کې وکول، هغه دلته هم کوم چې تعلیم او تربیه په کورنۍ کې یو مور چې مثلا تعلیم یافته وي، هغه خپل بچی داسې تربیه کوي چې هغه چلند به د مسائلو له دغه شانو په وړاندې د یو عمل په وړاندې به د عکس العمل حتما له هغه چا سره توپیر کوي چې هغه به یو غیر تعلیم یافته شدی تربیه کړی. هغه کورنۍ چاپیریال چې هغه سوله ییز دي او ښه ژوند لري، پکې کیږي خفګان چې دغه پکښې نه وي، خشونت او زورزیاتۍ پکښې نه وي، ماشومان په سم ډول تربیه شوي وي، هغه به حتماً د هغو چلند به عکس العمل به د یو عمل په وړاندې له هغه چا سره توپیر لري چې هغه کورنۍ کې سوله ییز ژوند نه وي، هلته چې د هغه مینه نه وي حاکمه، هلته خشونت وي، زورزیاتۍ وي، یو له بل سره خفګان وي. نو سالمه تربیه له موږ سره بیا په دې کې ډېره همکاري کوي. په عیني مرکزونو کې د نصاب اصلاح
خوشحال اوسې افغان صاحب، البته تاسو ډېرې ښې او مهمې خبرې وکړې. د نصاب یادونه مو هم
وکړه، یو د نصاب په اړه باندې یو یادونه هېواد ته یو
مهرباني
زموږ په علمي مرکزونو کې د نصاب په اخلاقیاتو کې خورا ډېر کمی دي. د مدرسو په نصاب زه ښه خبر یم او پوهنتون مې هم لوستی دی، نو هلته زموږ اخلاقیاتو ته چې د هغه ډېره کمه توجه کېږي. یعنې هېڅ داسې کتاب د مدرسې له ابتدا څخه تر هغه وخته پورې چې یو سړی له مدرسې څخه ووځي د ملا او د عالم په نامه یو کس له پوهنتون څخه راوځي، د اخلاقیاتو په برخه کې موږ یو کتاب چې هغه نه لرو چې دا کتاب زرس کېږي او په دې کې صرف پر اخلاقیاتو باندې بحث کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، دغه زما رالېږل د دې دپاره دي چې په ټولنه کې هغه سم اخلاق چې ده دا ترویج کم پرای کم بشپړې کم خلکو کې وروښیم. نو داسې یو څوک چې هغه د پیغمبر پر مسند باندې کښېني او د پیغمبر له اخلاقو له چلند څخه خبر نه وي، له خپل ګاونډي سره، د یو مسلمان سره، له یو نامسلمان سره، یو چا ته چې دعوت وکړي په ټولنه کې، له هغه خلکو سره چې تا سره اوسي، نو د دې به بیا بیا نو عکس العمل حتما دغه رقم وي لکه زموږ اوسې د ټولنې. مننه
ډېر زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. د خپرونې بیخي کمې شېبې پاتې دي. اغلی حافظ، غواړو له تاسې هم په یوه دقیقه کې واورو چې ستاسې په نظر د حل لاره څه ده، ځوانان څنګه کولای شي د یو بل سره سوله ییز ژوند ولري؟
بلې، زه باید ووایم که هر څوک دا خپله وجیبه وګڼي چې تر ځان له کشرانو لپاره د توصیې، نصیحت یا هم هغوی ته د لارښوونې په صورت کې هغوی ته دا خبرې وښایي چې څنګه باید یو بل وزغمو. فکري اختلافات منل نه منل دا په هر ځای کې شته، لیکن په وړاندې صبر کول لزمن په کار اخیستل، دا به د هر چا د ظرفیت پوره نه ده. که هر مور خپل اولاد ته دا ور وښایي چې د تند خبرې یا د تون خبرګون په وړاندې څنګه اوسېده او کې باوري مه چې دغه ستونزه به تر ډېره حل وي، که هر استاد هم همدغه خپله فریضه وګڼي چې خپل شاګردانو ته دغه وښيي چې څنګه وشي کولای چې د تون خبرګون په وړاندې یا د یو فکري اختلاف په وړاندې صحیح د نظر شریکول، فکر وړاندې کول، دا د هر چا خپل کار دی. لیکن که چېرې موږ د هغې په وړاندې مخالفت لرو، نه شو کولای اورېدل لازمي ده، لیکن په وړاندې دا نه وایي چې زه باید د هغې په وړاندې څوک تونه غبرګون وښوي یا هغه د تر جنګ احساساتو په وړاندې احساساتو طرف ته بوځي. نو که هر سړی دغه خپله وجیبه وګڼي چې د ځان له کشرانو ته، حتی که د ځان له مشرانو هم وي، د نصیحت لارښوونې په طور ورته ووایي چې دا صحیح نه ده چې ته احساساتو ښوي، ته جنګ وښوي، ته شته ماحول ګډ وکړي، بلکې دې په مقابل کې ستا د دوه منټو چوپتیا به ستا دپاره یو نوی عزت غوره کړي، ستا دپاره به یو نوی نوم او شان دا غوره کړي. نو زما په اند باندې تر ټولو ښه لاره به همدا وي چې ټولو ته توصیه او ټولو ته د لارښوونې په شکل باندې وښودل شي چې څنګه باید یو بل وزغمو. کله یو بل وزغمو طبیعي خبره ده چې زموږ ژوند به په ډېر ښه شکل په سوله ییز شکل باندې مخ کېږي.
خوشحاله اوسې سایل صاحب، له تاسې هم اورو ستاسې خبره او مشوره د هغو ځوانانو لپاره څه ده چې ستاسې خبرې اوري د دې لپاره چې هغوی یو سوله ییز ژوند ولري.
هیواد صاحب، زه به د اغلی حافظ د خبرو په تایید باندې فقط غواړم یوه جمله اضافه کړم. هغه دا چې موږ باید مینه او درنښت هم فرض وبولو. کله چې دا فرض وبولو نو بیا به ټولې مسلې زموږ حل شي، موږ به یو بل سره په مینه ژوند وکړو، یو بل ته به درنښت وکړو. هر څومره جنجالي موضوع چې موږ سره مخته کېږي، موږ به وار له مخه چې موږ فزیکي چلند وکړو، موږ به د هغې مسلې په حل لارو باندې خبره کړو. زه اکثره وخت د ملګرو سره په همدې باندې تمرکز کوم چې ستونزې، جنجال، جنګ دا حقیقتونه دي، دا به موږ په ژوند کې راځي. ولې موږ به تکړه هغه دي چې دغو شیانو سره په داسې ډول چلند وکړي چې همې ژوند کړی، همې نور خلک خوشحاله ساتلي. بعضې وخت کله کله مسئله ډیره پیچلې کیږي په اصطلاح کته یو طرفه چلندونه کوي فکر کوي چې زه سولې ژوند کوم دی لپاره مبارزه کوي او نور مقابل اخ کې څه نه ویني سړی نه هیله کیږي ولې زه فکر کوم دا نه هیله نه هیلتوب تر کوم وخت دی او بل اخر نتیجه لري خو فقط دې په فارمول کلاړ چې مين او درنه هم پاتې نتیجه به بریالي
ډیر زتمن خوشاله اوسې درنو اوریدونکو د خبرونې د پای شی بی دی په دی وغږی دو چې ځوانان څنګه کولای شي یو بل سره سولې ژوند ولري د خبرونې میلمنو په دیړه خبري وکړي لټول میلمنو خاغلی زبیر افغان عبدالهادی مجرو اغلی فریدی حفیظ او خاغلی عبدالرقیب سایل څخه ډیر زتمنه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته له تاسې هم مننه چې تر دې شی بی مو واوریدلو تر بل خبرونې خو وخت تر تغوړم
شالو پیاسا